د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمي پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، دې مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ورزیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما خلک هم زیات در کړلو، د هغوی لپاره مې په خپل فکر کې یو څه جوړ کړو چې موږ باید د خلکو لپاره یو څه وکړو. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن ده، موږ به دلته اوسو.
نن ابدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اردن کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري، خو دا ښکلا هغه وخت نوره هم زیاتېدلی شي چې په خبره یې ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی، یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا خو آسمان وریځ، هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډېر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لیما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زما سره مې څه نه لګیږي، لار اړخه د دې له دې خړې هوا سره، له یخ سره یې څوک بیرونه سي وتلی، له دغو ټولو سره یې، دودونو سره، مرستیاو سره، بېخي داسې فضا یې راته خسته کړه. ښکاري کې عین تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسي، بیا عین تر مني پورې څه دې ته تشویش نیولې. ما دونه وخت تېر شو، بعد بیا زما یې رارسېږي. ټولې نغدې اوړي مزام رانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی چې څوک وایي چې ما نه خوښېږي. ولې ځینې کسان چې له اوړي نه ډېر علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې، یا برف جنګي وکړي، یا هم لاړ سي لرې ولایتونو ته د خپلوانو کره وګرځي. خو شخصاً ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمي کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس د یو چا په تنګ کېږي، زړه یې په تنګ کېږي. باید هواس کو اوسي، لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي، لارې پرې ښایسته یې.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په څېر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
ژمی سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت دی. یوه رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منی بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره، له خپله ژونده ووایم، نو منی بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمي لري چې آیا چه به ولري که به نه ولري. چې زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منی هم سخت موسم ده. زما منی نه خوښېږي، خو زمی بیا خوښ ده ښه موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دېخوا اوزګاره شوي وایي، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسېږي، په دې اړه وایي.
هر کال د ژمي پر رسېدو سره به که ځینې ځوانان محصلین ول، که د ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول، هغو به په امادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې. او هغو ځوانانو چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته به د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا دغه د مشرقي ولایتونه د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د ماهي خوړلو لپاره به تلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به یې ځان ته د ساتری یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي. یعنې په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کېدلی شي چې کور کې خویندې له درس او تعلیم محروم دي، هم مورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتې دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله، کله ځان راته وایي تاسو د جمهوریت پر وخت څه کړه؟ په دغه وخت کې د څم کول د ځان د بوختیا لپاره، د ځان د مصروفیت لپاره، کله هوا سړېدله نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې واوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دی ځان ته برابرول، څم کول؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرامه وو. بیا به سره پلان تلل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مای خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو، یو چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یو مستي وه په ژوند کې. ولې اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو په راتګ سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تاسو څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغسې ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولسونو کې هغه شور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاڅېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي ووسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داره چې اوس وایي امنیت ده، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی هغه خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، د دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صاف چلیږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي، دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر پوینټ ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبره له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي، انسان خپله فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغې کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلی دي په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
ځاځی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي. تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي یا حداقل یوې نسبي ارامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بېرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بېرته سمېږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هیواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هیواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زادای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
قربان.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره اورو.
مخ کې وختو کې خصوصا هم د دې مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضې ځوانان و، نو کله کوم څوک به چې په اطرافو کې و، هغه به چې کله ژمه شوه رخصتۍ به شول، نو مکتبونه به رخصت شول، زیاتره به یې مثلا دلته و کابل ته تلل د کورسو دپاره، مثلا چې آمادګي کانکور وویایي یا مثلا انګلیسي کورسونه وویایي، هغوی به راول د ژمه دلته خپل درسو ته به ادامه ورکړله. یعنی دا ترتیبات به و، خو اوس سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمی وړی منی پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده. دی ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشونی دی. یعنی چې ورته ځوان ته ووایي چې درس ووایي، حتما به آینده ولري. ویي چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري، درس کار څومره زحمت و باسي، زحمت هم بې ځایه دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدلو خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو، هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي، مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه، خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیسته دی. یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یکه ښځې خو هسې پرېږده، نارینه هم درته ښایمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې ووایي موږ درس ووایو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شویدي.
او همدغه دم ګړۍ کله ځان کې سره ته وکړي په کور کې د څه مصروفیت درته برابر کړی؟ له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ، کار هم نسته، بیرونم آزاد نگرځی را توی وستی او پسری دو دو پا ما خبر دروازی نور دی کوتو پوری دی په څه باندې مصروفه یې؟ څه کوي؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله. موږ دېرش کاله عمر یعنی خاوري شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه، یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پوهنتون ته نه شو تللی، موږ مکتب ته نه شو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکړم، هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. د غوسه دی، یعنی موږ چې غوښتل کوم شینه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بودي، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضې وخت، یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یعنی چې بالاخره به د موږ د ژوند حالات څه کېږي. زه د ځان په اړه هم دومره تشویش نکم نکده ما جه کشری مدره خورگانی دی چه ایواد قندار تیم مسئله ده ایواد کابل تیم مسئله ده ایواد پروان تیم مسئله ده نو باور وکه چه دوم را زحمتون هسته لگی دوم را زحمتون هسته لگی چه آغا یو کار ده دی زانون قرانتین کری بود یعنی ده دی پارا آغا دوم را در سی بیله ده چه آغا یعنی ده کابل بانتون تا کامیابی دل دیر مشکله ده کنه نو آغا زحمتون ده خارش ولده آغا هیلی و میتول نم ده او چه آغا درس و یا پاینده که ده آغا نه یو شخصیت جور چه خپل وطن ده پارا خدمت وکه خو هیچ وز پا کرو که ناسی دی توله
لدغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي د تاسو په فکر باندې چې کله وضعیت سمیږي بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصيږي دوی یو لاسته راوړنه ولري دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی
کوم ځکه پر خو چې زه پیګم بعض په هندونه د آنلاین زده کړې ورکوي نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغه چې دي هر څومره چې نامیده شوی دي خو بیا هم په سر دومره نامیده یې خپل درسونه مخه کړی دی یعنی مثلا خپل درسون آنلاین یا یو کوشش که همه اگر رکم تا خیر اگر رکم تا خود نکی گی خوبی هم خپل درسون رو یایی نو دی چلو خواهندو نمی هم ده اگر حیل ده اگر که زوانان دی مثلا زوانان رو نده خواهندو نمی چه خپل درسو تا دی ادامه ورکا که در ملک پا درس بانده جور نشی همو خپل درس نه یعنی خپل دی خواهشات کمی حیلی چلی رو دوغو نشاتشون رو ټول نسل به مطمئن خو ستابه تا باشي
تاسو خپل خويندونه دا ونه وکړه چې دی افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي
تعقیبوي دی آنلاین په انټرنټ چې دی کوم چې دی خارجيان موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې وکړل کېږي چې آنلاین زنده یو او نه پیګم یو د نور په انټرنټ نم دی خو د طریقې خپل زده کړې مخکې بیا یې خو بدبختانه چې د ما د کندار خور مسئله چې هغه سرګنه کال داد طب نه فارغه وای دی خو دومره وخت ځای شو هغه چې دغه ورځ ویني کوم همسنفیان چې دی هغه فارغي کې پر اتلونکي څو میاشتو کې نو دا درې میاشتې مخکې هغه ته جوړی چې نظر به سخت کال طب نه فارغه دلای
زمای معمولا د سې ورځې وي چې یو ډول تیاره وي اسمان وریز وي کله ووري او کله هم د سې وضعیت وي چې هغه په عامه خبره زړه تنګ ورځې وي اوس چې هغه د پسرلي زړه تنګیم د زمي له زړه تنګي سره یو ځای سي چې ټول عمر نجونې په کور باندې دي دغه هلته څومره نور مشکلات زیاتېدلی سي د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا مخکې مخکې بچي که ښځې به وي که ور کې وکه هلکان به و که نجونې به و دی به مثلا هر څوک به تلل په خپل درس هر څوک مثلا پوهنتون او کورس و هر ځای ته تلل تا خبره اوس نو په کور کې مثلا جنګ او جنجال مثلا په ډېره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول بې حوصلې شوي دي یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټانو غوسه چې د وړو د تحمل نه وتلی دی نور
بالاخره څه پلان لري دا وضعیت که همداسې دوام وکړه دا زما به تیر سي پسرلی به راسي بیا به هم مکتبونه همداسې بند وي پوهنتون به بند وي تاسو له ځان سره کوم پلان لري
واقعا هم چې ریښتیا هم دا خبره ده چې د هر پسرلي ته د موږ امید دا وي چې کاشکې په دغو اوسني نظام کې دومره اصلاحات راشي چې یعنی حداقل نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي خو بیا هم هر څه چې هر پسرلی موږ ناامیده کېږو ناامیدي پسې ناامیدي خو په داسې حالت کې چې په ټول وطن باندې داسې حال وي او نجونو ته د بهر وتلو اجازه هم نه وي ځکه په دو باندې م شاید تاسې پوه وئ چې د نجونو په مخ باندې حتی هره یوه بورسیه تړل شوې ده حتی د میدان هوایي نه نجونې ګرځول شوي دي نو د دو په اړه به موږ څه رقم پلان ونیسو
یوازینۍ لار همدا ده چې تاسو په تمه یې چې افغانستان کې نظام بدل سي او د ښځو حق ورکړی سي
بالکل یوازینۍ لار همدغه ده چې موږ همدغه ته په تمه یو چې د ښځو حق ورکړل شي او نجونو باندې د زده کړو دروازې بیرته خلاصه شي
بله یعنی اوسنی نظام نه تاسو تمه نه لرئ چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلي د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار وو خصوصا هم اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار وو چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه دا امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده وو او مثلا هیڅ وخت د ښځې یوه ښځه نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول نجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګرنی فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې نجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته؟
نه خیر، ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک وو، هماغه خلک دي، د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته، د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي. دا د اسلام حق، کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړي، کوم چا چې قرآن نه وي زده، هغه به نو څنګه د ښځې او د نر د حقوقو په توپیر باندې پوه شي؟ څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي؟ څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي؟
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي، زده کړې نه لري، او حتی د قرآن په لوستلو او ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي پهغه نه پوهېږي، مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي.
نه، د دین په رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده، خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نه شي ورکولی، یعنې زده کړه نه ښځې معنی کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی، یا مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی، یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې، که نه ډېر تعلیم حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی. خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوهې شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم، او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لاسیزی کیږي چې جنگ دی، یا کنه په دو جنگ کې حدس خو نه دی چې په دو جنگ کې پردي خارجیان بشوي دي، هغه دغه وطن خلک دي، دغه کورنۍ خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډېر دي، د زده کړو سره سره ښځه نشي کولای یو چیرته د ضرورت په سفر وکړه، حتی نشي کولای، یعنی ورځ ته بلې محدودیتونه په هغو باندې ډېریږي، کمیږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه په دې اله چې یوه ورځ د ټولو افغان نجونو او میرمنو حقونه ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ایشایسته گلالی ای دایا ناوکی ایشایسته گلالی پانچ شوخی وانکره تالر بور سیلی پانچ شوخی وانکره تالر بور سیلی زمانه فضل فو مکا وزیر بازی د زمانه فضل فو مکا وزیر بازی ای دهیا نوکی ای شایسته گلالی پانچ شوخی و نکره سال رغور سلی کیا پیدا داغ دوران دجوانی کیا بہن کیا پیدا داغ دوران دجوانی ای دہیا نوکی ایسا اسے گلالی پانچ شوخی وانکے تالر دور سلی سبابا کاند سبلی نرکدی شمدی خانگی سبابا کاند سبلی ای دایا ناوکی ای شایسته گلالی پانچ شوخی وانکه سالر دور سیلی ای دستن ماشکه شکن شایسته گلغتی ای دهیا ناوکی ای شایسته گلالی پانچ شوخی وانکه سالر گور سیلی ای دهیا ناوکی ای شایسته گلالی ای دهیا ناوکی ای شایسته گلالی پانچ شوخی وانکه سالر گور سیلی پانچ شوخی وانکه سالر گور سیلی
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام درنو افریدونکو شی چاري زموږ د پروگرام ملما د ډیرو نور افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې ل ډیرو وطنونو اوښتي او د سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وای چې زړه لا هم په افغانستان کې دی ز اسمت ساروانیم او بلممو ځان پخپله در معرفی کوي
ز په 1985 کال کې په ننګرهار ولایت د خوګړول سوالي د قیلغو د برمیاګانو په کلی کې زیږیدل او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړې، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خوانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوی؟
شپږ نوي کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال و یا د مجاهدینو د حکومت آخري کال و، دا دغسې وخت و. سره دغې چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد، او تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود. خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نه وی، هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و. هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کس ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته، او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مومندري کلینیک د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو خڅه هم وه، نسبت امنیت څه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خوانه سپورت کې دو هغې وخت کې موسسطي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې دې ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخیل یا شینوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شینوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټي بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویو، ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې وه هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړي، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل، او د هغوی نه به مو ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به یو یا دوه روغتیایی داس کسان چې هغه به ایجوکیټډ و د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و. دا به عمر نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي، او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي، او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه، او موږ دغه د روغتیایي د قابلو د کلیوالو قابلو ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله و تربیه او دویم د واکسین وکول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم، او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما تاور راغی چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کوي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپینګیرې مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو، او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسینو کې دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما و هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړې، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي، او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موفق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ما ته تلیفون کوو یا به یې احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه هم لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ما ته به تلیفون احوال راکړئ چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت دی څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله و، تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مو دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیې پروګرام څنګه پروګرام دی، او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو داسې معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې ستاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړئ څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر یې نه دي. حال دا ده چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه دا ده چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
بالکل همدغه سروان سم داسې خبره و، متاسفانه چې اصلی وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلوده، نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپلې پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د 8 ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی دخانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راچې افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړ شوې. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو دخوانه بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنې نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه د کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ پیښه رامنځته شوه، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادانو د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او زه دا خبرې شوې چې دلته به حملې کېږي، نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ما ته یې وویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و، نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم ناست روان شوم. راروان بیا سروان صاحب، دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خوانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې آخوا د مسؤلیت قانع کړه چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو، دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغې، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کینستم او ځان می په احوال پوی کې او زمون یو کس یو زمون د لابراتوار ټکنیشن چې هغه ډیر ښه خطاط او رسام و هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یوه د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شمخانه کې جګه ډګۍ چې ته به وخیږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کړي تر څو دغه ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدی جنګ چې عملي شي نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت د یک کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت قومي مشرانو ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسو او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي نو په دې وخت د خلکو ضرورت دی بل هر وخت نه زیات دی که تاسو زموږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو او که تاسو زموږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو
دوی ټولو زما سره څون پېژندم سره کار م سره داسې کړم ما سره یې ضمانت دی راکړې ما ته ویلي چې موږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخته چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړي په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو په دغه وخت کې م لا د طالبانو ولسوال فعال چې ولسوالۍ ته لاړ شو غنخیل لوی ولسوالۍ ته او د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو موږ ته به زخمیان راځي دا جنګ کوي موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو موږ مجبور یو درمل ورکړو چې بیا موږ په دې باندې دوی وځوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته ده کړی او دا مندوس ته کړی دی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه دوی را سره لاړل کېنست ولسوال سره م دا خبره وکړه خلق ورتوی چې موږ اروال دا توره کړی دا راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو موږ تا نه غواړو چې موږ د شبخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطعا کار نه لرئ موږ پوه شه قوم خلک همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې باندې موافقه وکړه ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بیل حالت کې قرار لر نو راغلو او په شبخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړې او بالاخره دا جنګ تاسو ولیده ما هم په دغه وخت شبخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې چې دې کې کمپیوټر په دې کې تلویزیون په دې کې هر شی فعال نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مورده چې څه کېږي په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال و او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي او ما په همدغه وخت کې هم زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکي مواد دا د ځان سره غنخیلو کلستر ته انتقال کړه او د هنلټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هنلټ موسی ځینې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځینې موټرې راوستې او زما سره یې په شنوارو کلستر کې ودرولې ما ته یې ویلي او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته یې موږ سره کېږي وویلې چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې و او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټه خبره ده او تاسو وویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شم ښه دی که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه هاته داسې خبره ښه نو هغه خو تاسو به دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو د هنلت مسؤلین راغله هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل هغوی ایران ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده
ډاکټر صاحب، طبعا چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوانه دعوت شوم چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د موږ سره کار وکړي چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پرمخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته. په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت، او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب منکی خو چې د کمیونټی بیس هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب و چې په افغانستان کې منکی خو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې حصه کې. په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت، چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو، او د دوی دا چې نیمی ښځینه او نیمی نارینه وو، همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوي. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو، او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټی بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشن نه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټی ډیولپمنټ هیلت اینډ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم، او راغلم دغه پروګرام دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه، او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو، او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړې له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړې؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونو نه چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات و، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته ویل چې تاسې په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی د وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر ووځئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ. تاسې کله بېخي لاړئ او بیا وطن ته نه یاست راګرځېدلي؟
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونو نه زه بېرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویلې، او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پرزنټ کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو، او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د WHO سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساد په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست، هغوی یو څه پوستونه اعلان کړه چې ما هم هغې دپاره امتحان ورکړي، او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د دبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې، او ما ته وی چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته، د هارورډ پوهنتون ته، د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي یا سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي یا سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد، خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، به کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت کړو.
کرے مرک بشما وہ پیغل تو عمر دخانے دکھنا وہ خان چھ دچا دیرے تزے عزت ونا وہی لگ چار سال تن کنو پسر زنا وارے دتو رزل پتی تور زلف نن خلی بازنا وی زما دی عمر ٹول پدار کرکنا وی لکا اسے پمیں گتن شپے تیرا امائن